د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تشدد کمول غواړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ارګ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د اجرایه رئیس د مکتوب په ځواب کې په دې وزارت کې د اصلاحاتو پر دوام ټینګار کوي. په دې خبری مجله کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د اروپای ټولنې جګپورې ډیپلومات جوزف بوریل نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراخېدو په برخه کې د واشنگټن پر ژمنه ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان له هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې به خبري غونډې ته وویل:
You know, we got close once before to having an agreement, a piece of paper that we
need to... موږ یو ځل مخکې هم توافق ته نږدې سوي وو، یو سند چې موږ دواړو جوړ کړی و، خو طالبان ونتوانېدل د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپله لیوالتیا یا وړتیا او یا دواړه ثابت کړي. نو هغه څه چې اوس موږ له طالبانو غواړو داسې شواهد دي چې وښيي دوی د تاوتریخوالي او ګواښونو د کمولو لیوالتیا یا وړتیا لري. د مایک پومپیو د څرګندونی دوه ورځې وروسته لاغه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته له دې چې کوم وخت وټاکي هیله وشو ده چې له وسلوالو طالبانو سره به یو توافق ته ورسیږي. بلورته د افغانستان حکومت د سولې خبرو لپاره وړاندې وربند مهم ګڼلی او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا هم د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. استرالیا په افغانستان کې د ناتو په غوڅ ملاتړ ماموریت کې خپل وانډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیر له دې هېواد باسي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه پرمختګ کړی، دغه استرالیا ځواکونه بیرته خپل هېواد ته ورغوښتل کیږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز له قبل لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مدرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپلو سرتیرو په منن وویل چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې به د استرالیا ونډه دوام ولري. اوس مهال 300 استرالیایي ځواکونه د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د سری قطعې شپږ غړي نن دوشنبه په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دوه نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
ای افراد در واقع از گروپ احمدشا قماندان قطعه سرخ طالبان بودن که خودی قماندان هم چند پیش درک درگیری با نیروهای افغان در ولایت جوزجان زخمی شده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پدیاره تبصره نده کرده. زموږ اخلاص زده راډیو ری. د اروپای ټولنې جګپوري ډیپلوماټ جوزف بوریل نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې. د دواړو مشرانو خبرې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د زیات سوي کړکېچ د کمولو پر لارو چارو څرخېدې. بوریل ایران ته په دوه ورځني سفر چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر په توګه پر دندې د هغه تر ټاکل کېدو وروسته د هیواد ته لومړنی سفر دی تللی دی. ټاکل سوی چې نوموړی به د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد د پارلمان له رئیس علي لاریجاني سره هم وګوري. د بوریل دفتر ویلي چې تهران ته د هغه د سفر هدف دا دی چې کړکېچ کم او د راولاړ سوي بحران د هواري لپاره سیاسي حل لاره ولټوي. ترکیه وای د خپل وژسو سرتیرو غچې واخیست او د سوریه د حکومت لسکونه سرتیری وژل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان نن د فبروري 3 د خبر وکړه دا اقدام روسلاغه سوي چې د سوریه په ادلب شار کې لشته لږ شپش ترکی سرتیری د سوریه د حکومت په دزو وژل سول او نه تن نور ټپيان سول. ولسمشر اردوغان نن اوکرين ته تر سفر د مخه د استانبول په هوایي ډګر کې خبري اعلان وکړ. اوس مهال هلته عملیات دوام لري. د لومړنۍ موندنو له مخې شاوخوا 13-15 پورې سوریایي سرتیری له منځه تللي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتر ډله وایي چې د سوریه 14 سرتیری وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر دغه راز پر روسیې چې د سوریه د حکومت عمده ملاتړ د ژغ وکړ چې د سوریه د حکومتي ځواکونو پر وړاندې د دوی په غچ اخیستونکو عملیاتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د ترکیه او روسیې پوځي استازي له یو بل سره اړیکې لري. د سرتیری هغه مال وژل شوی چې د سوریه حکومت په دې هیواد کې د وسلوالو یاغیانو پر وروستي مرکز ادلب خپل عملیات ډیر کړی دي. ترکیز وکونه د همدې ایالات په ځینو برخو کې ځای پر ځای شوی څو د مخکینی اوربند چې اوس مات شوی دی څارنه وکړي او هم په هغه ځای کې د ډیره نورو ترکیز وکونو ملاتړ وکړي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 3، هرات اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، کندهار اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2، او جلال آباد اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 6.
خاطر پردی سوچې د هواد د څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل اورو. را سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای طالبان باید عملاً ثابت کړي چې د سولې لپاره د تاوتریخوالي کمول غواړي. خو بل خو د اروپای ټولنې استازي د اوربان پر ارتیا ټینګار کوي. د دې اختلاف په اړه د چارو د یو کارپو نظر اخلو.
زما تحلیل دا دی چې د امریکا په خپلم پر دغه شرط باندې چې باید طالبان تاسیسه د اوربندو کې خپلم ډیر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې بي رشته امکان نه لري.
په نورو موضوعاتو کې ارګ د اجرائیه رئیس د هغه مکتوب په جواب کې چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د وروستیو بدلونونو د بندیدو غوښتنه کوي، وایي د اصلاحاتو لړۍ به دوام وکړي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې نن سلګونه فعالانو د بې امنیتۍ او د جنایي جرمونو د زیاتېدو پر وړاندې اعتراض وکړ.
تر څو پورې د شهیدانو قاتلین نه نیول شوي، مظاهرې او لاریونونه جریان لري. بار بار داسې شوي دي چې مجرم کسان نیول شوي او پیژندل شوي دي، واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي.
نور مطالب هم لرو او نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. اورېدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. په مکړې د نننۍ مخامنۍ خبری مجلې لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو نه د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو نیات او ورتیا غوښتنه کوي. مایک پومپیو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ که څه هم امریکا تر اوسه دې موخې ته نه ده رسېدلې، خو هیله لري چې دې پایلې ته به بالاخره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د یوې جلا طرحې او نظر له مخې د بشپړ اوربند غوښتنه کړې.
که څه هم په افغانستان کې د سولې راتلل د ټولو ښکېلو لوریو اصلي هیله ده، خو سولې ته د رسېدو لپاره لیدلوري متفاوت دي. د لیدلوریو همدې اختلاف بیا سولې ته د رسېدو لار لا پیچلې کړې ده. داسې مهال چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د واقعي شواهدو لیدو ته پتمه دي. د اسوسییټډ پریس له قوله مایک پومپیو د ازبکستان په تاشکند کې رسنیو ته ویلي دوی له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې د عیني پایلو نیت او وړتیا خود لغښتنه کړي. نوموړي ویلي دا کار به د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تر پیل وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او د هغوی په خبرو کې به د دې بحث لپاره ځای پاتې نشي او دا موضوع به له طالبانو سره د دوی په خبرو کې پای ته ورسیږي. خو د پومپیو له قوله دوی تر اوسه دې موخې ته نه دي رسیدلي، مګر دې پایلې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا داسې سولې ته د رسیدو په لټه کې ده چې ټول اړخونه یې سم وي. مایک پومپیو دا چې مهال د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دات سرګندونی کوي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا بیا د اوربند په اړه د افغانستان د حکومت ملاتړ نظر سرګند کړي. خغلی کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تاوتریخوالي راکمولو سره سره هغوی یعنی افغانان خی مړ شي چې دا خوشینون کې ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګېدو سره به ملکی تلفات هم نه وي. د ملي یووالي حکومت دننه هم د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایی ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. ارګ وایي یوازې اوربند کولای شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنۍ غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګاري هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سول افغانستان ته راشي.
خو د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پورې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخواله راکم او د مذاکراتو پایل ته زمينه برابر کړي دوی ترې هرکلی کوي.
هر هغه ګام چې د سولې خبر وړاندې تاوتریخواله د پام وړ راکم کړي تر خوې د افغانستان د خلکو زورونه راکم شي موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پایله لپاره باید شرط کین خودل شي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې لسم پړاو خبرو کې امریکا له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. خو د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د سولې د تړون لپاره به سولې چاپیریال رامنځته کوي، مګر امریکا نورې غوښتنې راوړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خندونو سره مخامخ کړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سربیره یو شمېر سیاسي ګوندونو او مشرانو سره هم کتلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستي سفر رغنده بلل. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي څرګندونو په اړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پومپیو د څرګندونې څه پیغام لري.
زه فکر کوم دا پر دې باندې دلالت کوي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم کوشش کوي چې دغه جنگ باید په سولې د مذاکراتو په واسطه باندې ختم شي او دا دې ښکارندوی کوي چې دوی یعنی تعهد لري چې دا سوله باید مخته ولاړ شي. یو دا کېدلی شي. دومره خبره دا ده چې مثلا د طالبانو غوښتنې ریډکشن آف وایلنس یا د خشونت کمول دا یو بل پیغام زه فکر کوم افغان دولت هم لري. هغه دا دی چې باید پر دې باندې ډېر اصرار ورنه شي چې طالبان اوربند اعلان کړي، چون چې زما تحلیل دا دی امریکا پر دې پوهېږي چې کامل اوربند په اوس شرایطو کې نه امکان پذیر دی او نه هم طالبان یې کولی شي. زه فکر کوم په دغه ځای کې یو تضاد دی د دولت او د امریکا د غوښتنو په واسطه کله چې د طالبان څخه مطرح کېږي.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې ډېرې مخته تللې په وروستیو کې. طالبانو حتی وویل چې مونږ دې ته هم تیاری نیسو چې دغه موافقه باندې چې مونږ سلا کړې ده د دې مراسمو لپاره حتی تیاری نیسو. اوس خبره ډېره وزنډېده. له دې سره داسې څرګندونې وشوې چې ګواکې د امریکا او طالبانو ترمنځ که کومه موافقه کېږي باید د سولې خبرې هم ورسره پیل شي بین الافغاني. آیا خبره خو داسې نه وي؟
ستاسو د معلوماتو لپاره زه باید دا ووایم چې د امریکا او طالبان دغه تفاهمنامه چې باید امضا کېږي دا چې کله امضا کېږي بیا دوی غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو وخت ډېر کم شي، یعنی دا فاصله د امریکا د تفاهمنامې د امضا او د بین الافغاني باید ډېر کم وي. امریکا هم پر دې باندې اصرار کوي او طالبان هم دې سره مشکل نه لري. دا خبرې په دې کې دوه شیان دي. یو دا چې افغان دولت پر دې باندې اصرار کوي چې طالبان باید 100% اوربند وکړي لکه څنګه چې د امریکایانو سره کاملا د جنگ دروي باید د افغانستان دولت سره هم داسې جنگ ودرول. لومه خبره په دې کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حیات ده چې تر اوسه هم پر دې باندې کار نه دی شوی. طالبان دا وایي چې زه مشکل نه لرم چې د امریکا سره پوره جنگ ودروم، مګر د افغانستان دولت سره پر ټولو مواردو باندې چې کوم امریکا ورته پیشنهاد کړی پر هغې باندې موافقه کړې ده چې د په هغه کې خشونت یا د جنگ شدت کموم. پر هغه کې څو شان دي دولس موارد، کې یو دا دی چې په لویو ښارونو کې به حملې نه کېږي، پر لویو لارو باندې به حملې نه کېږي، پر عامه تاسیساتو باندې به حملې نه کېږي.
خو اعظمي صاحب، اوس خبره دا ده چې د افغانستان دولت پر لپسې په همدې ټینګار کوي چې باید لومړی اوربند وشي. اوس امریکا هم تقریبا دغه د شخړو د کمیدو موضوع راپورته کوي چې باید طالبان عملا وښيي. د دې لپاره چې دغه مختلفې خواوې یو ګډ دریځ ته ورسیږي، آیا د امریکا دغه غوښتنه طالبان به دې ته وهڅوي چې په یو ډول باندې له خپل ځانه وښيي چې دوی اراده قوي لري د سولې لپاره، او داسې څه وښيي چې هغه د افغانستان د دولت لپاره د قناعت وړ وي؟
زما تحلیل دا دی چې امریکا پر خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان کم 7% اوربندو کې خپل ډیر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې پوهېږي چې دا امکان نه لري، او چونکې کچیر اوربند اعلانیږي طالبانو پر د خوا څخه، بیا دلته یو مسله چې راپورته کېږي، ځینې حلقې ځینې کړۍ په خود داخل کې طالبانو کې هغې 7% یعنی آماده دي چې حملې ته ادامه ورکړي. نو بیا دغه د اوربند ساتل یو غټ سوال دی، او قربان ماتیز د دې تاوان او زیان د سولې او هغه تفاهمنامه چې په امریکا او طالب مذاکرې پر هغه باندې زیات دی. نو زه فکر کوم امریکا خپل هم د طالبان څخه غوښتنه ځانه نشته تاسو 7% اوربان د دولت پر وړاندې هم ده، چې دا ډېر ستونزمن کیږي او دا ډېر قوي شرط دی. نو زما په فکر باندې امریکا دې سره موافق کده چې خشونت کې شدت کم شي او مذاکرات مختل راشي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمي او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله او ریقدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه یو عاجله موضوع چې همدا شیبه راورسیده وایي چې وسلوالو نامعلومو وسلوالو کسانو د تخار ولایت د مرکز تالقان ښار ته یوې نږدې پرتې سیمه کې د نجونو یو ښوونځی سوځولی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی دا شیبه له مزار شریف نه د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی. حبیبزی صاحب، د خوانځای په څه دلیل سوځول شوی او آیا تلفات هم لري؟ په دې پیښه کې څه معلومات مترلاسه کړی تر اوسه؟
تکاشه سلامونه تاسو ته، د دې رکول او دونکو ته کوم خبره چې موږ په تخارونه کې د محلي شواک سره درلودې، دوی ویل چې د مکتب سوځیدو استیلت نه دی معلوم، خو دغه مکتب نن دوشنبه د طالب سوال له خوا د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د ولایت سره په 15 کیلومتري فاصله کې البته د طالب سوال له خوا سوځول شوی دی، او په بشپړ ډول په دغه ښوونځي کې کوم کتابونه، میز او څوکۍ چې وو د هم له منځه تللي دي. اخوا بیا خلیل عزیز تخار ولایت د امنیې قمندان ویم چې شېبې وړاندې له ځای راوي سره په خبرو کې وویل چې د مکتب د منځنۍ مکتب دی او بودله په نامه یادیږي چې د تخار ولایت د بارک ولسوالۍ او د طالقان ښار په مرزي سیمو کې پروت و، او نن ورځ په دغه ښوونځي کې د سوځېدو پر مهال څوک نه و، خو دغه ښوونځي اوس ساتونکی درلود. او ښوونځی د نجونو او هلکانو ګډ ښوونځی دی چې پکې تقریبا 229 کسان زده کړې کوي، او اوس د دوی د رخصتۍ مهال دی چې پکې یو څلور اویا هلکان او یو 13 نجونې دلته زده کړې کولی. دلیل تورتور سره نه مشخص، موږ هڅه وکړه چې طالبانو نظر هم په دې اړه راواخلو چې دوی دا مسله تاییدوي او کردوي، خو په دې اړه بریالي نه شو، او تر دې دمه چارواکي د دوو کفر طالبانو وراړوي.
ډیر زیاته مننه مجیب حبیبزی، قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د تخار مرکز طالقان ښار ته نږدې د یو ښوونځي د سوځولو په اړه جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست د اجرائیه ریاست د یو حکم په خبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوې لړۍ به عملی کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي په یو شمیر دولتي ادارو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر اشرف غنی لپاره لومړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د یو حکم په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په بیړني ډول د اصلاحاتو په نوم په مرکز او سیاسي استازولیو کې د افرادو د ګمارنې او بدلون مخه ونیسي. امید ظهیر مل د موضوع جزئیات اوروي.
په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ له پیل وروسته اجرائیه ریاست په یو رسمي حکم کې د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې. د اجرائیه ریاست حکم چې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په لاسلیک خپور شوی، په کله بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی د ملي یووالي حکومت د هوکړې په نظر کې نیولو او په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت او ملي ګټو ته په کتو د ټاکنو د روان بهیر پر مهال د اصلاحاتو په نوم د بهرنیو چارو وزارت په مرکز او بهرنیو سیاسي استازولیو کې د هر ډول اجرااتو څخه ډډه وشي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي د وزیرانو شورا د دارالانشا او د اجرائیه ریاست عمومي دفتر ته دنده ورکړل شوې چې د دې حکم عملی کېدل وڅاري.
د اندېښنه وړ دا ده چې اصلاحاتو په نوم کې د اوس غواړي له دې وضعیت نه استفاده وکړي، خپل هغه کسان چې د یو تیم نزدیک دی، هغه کسان چې په یو شخص نزدیک دی، نږدې دی، هغه کسان باید وګمارل شي. دا واضح خبره ده چې د بهرنیو چارو وزارت چې د افغانستان دولت یو مهم نهاد دی، په هیڅ صورت داسې سلیقوي چلند د منلو وړ نه دی.
خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي په دولتي ادارو کې تغییر او تبدیل یو اصل او درخواه په یو شمیر دولتي بنسټونو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غنی لومړیتوب دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په ګډون په ځینو ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ونه ځنډول شي.
زموږ هیله دا ده چې سیاسیون دي د حکومت هر اقدام او اولویت چې د اصلاحاتو په برخه کې دی تر څو زموږ نهادونه د نهادونو ظرفیت لوړ شي، دا غنه دوی ملاتړ وکړي او خند منځته باید نشي. نو هر اقدام چې ولسمشر کوي هغه د حکومت د اصلاحاتو لپاره دی تر څو زموږ نهادونه هغه ظرفیت پیدا کړي، خاصتاً پوزات خارجه کې.
د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویلو ډډه کوي او دا د ارګ او اجرائیه ریاست ترمنځ ټکر بولي. د افغانستان حکومت مودا وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړه او لمخې په کور دننه او بهر سیاسي استازولیو کې یو شمېر افراد تغییر او تبدیل شول. د کار د حکومت د اجرائیه ریاست خبرګون راپارول. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مخکې تر دې هم ویلي چې د اصلاحاتو په نوم ورته دولتي ادارو کې خپل سر یو بې له مشورې بدلونونه د منلو نه دي او دا کار به د هیواد سیاسي ثبات ته زیان ورسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو پر سر د جمهوری ریاست او اجرائیه ریاست د ناندریو په اړه راپور مو اوریده. د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو شمیر خلکو نن د بې امنیتیو پر وړاندې خپل غږ اوچت کړ او د یو لاریون په ترڅ کې له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې په خرنه کې امنیت ټینګ کړي او د وژنو او نورو جنایي پیښو مخه ونیسي. لاریونوالو ویل دا څنګه کېدای شي چې په ښار او یا ښار پورې تړلو سیمو کې د څو څو وره خلک ووژل شي او پولیس دې د عملیانو په نیولو نه بریالی کیږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یاد ښار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. لاریونوالو ګواښ وکړ تر هغه به خپلو لاریونونو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي چې د دوشنبې ماسخوتن د پیښې اصلي عاملین پیدا شي او امنیتي ادارې اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د دوشنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لاره وو دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تن ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل
دلته دوه نفره پرون مخام مازدیګر البته ولایت په نږدې فاصله کې وژل شوي دي او یو هم زخمي شوی دی. نو دغه خلک راوتي دي تر هغو وایي چې موږ به ځو، له دغه ځایه به نه ځو تر څو مو چې هغه کسان ونیول شي. تر دومره به دغه مظاهره دوام لري.
مدنی فعال زاهد پکتیکاوال هم وایي تر څو د دوشنبه د ماسخوتن د پیښې عاملان نه ونیول شوي دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.
تر څو پورې د شهیدانو قاتلین نه ونیول شوي ولس به تر هغو پورې مظاهرې او لاریونونه جریان لري بار بار د سوي دي دغه مجرم کسان نیول سوي او پیژندل شوی دي ورسته بیره دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوی دي کسان
د یاد پیخه د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ول دوی سره ظلم شوی او ترڅو چې د دې ظلم مرتکبین ونیول شي دوی بخپل کورونو ته واپس نشي
نو موږ سره ظلم شوی دا د موږ خلک شهادت رسولي د دې عاملین څه फायदा نشي حکومت یې फायदा نکي موږ به طریقه د درفیام د اعتراضونه یی دته نوځو
بل دوی د پکتیکا امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د پیخه وروسته پولیس خپل اجرات کړي او د پیخه ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولې دي د پکتیکا د امنیه قمندانۍ وان شاه محمد آریانول پولیس بخپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي
په پکتیکا کې د پرونی پیښې په تړه باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړی دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړه باندې موږ 15 نفر نیولې دي چې څرنوالې ته معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده موږ هڅې دي دوامدار دي چې دغه سی پیښه بیا تکرار نشي
یاد دی وی لیوی مشت په لري مو دکې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خلنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پی خلاص بری کوي او بیا په تیختو بریالي کیږي
او اوس هم د کوزې پښتونخوا روان حالات د ارمان لونی د وژل کېدو له کلیزې یوه ورځ وروسته د اسلام آباد سترې محکمې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ درویشت پلویان په ضمانت راخوشې کړل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین لا هم په زندان کې ورځې شپې تیروي او نن یو ځل بیا محکمې ته وړاندې شو ملالۍ بشیر پر دې موضوع د پښتین له مدافع وکیل شهاب الدین خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پښتین نن په کوم ښار کې محکمې ته وړاندې شو او آیا دا بېله قضیه ده که د لومړۍ محکمې یوه برخه ده
نن منظور پښتین د پهاړپور عدالت کې پیش کړو پهاړپور د لی خان سره په صف فاصله باندې ځانته یو تحصیل ده غالبا او التا عدالت کې هغه پیښې شوې ده نو پهاړپور تاړه کې هم دغه خلاف یو کیس رېجستر شوی او په هغه کیس کې دغه گرفتاری حکومت او خیال چې دا موږ په دې کیس کې هم گرفتار کړو تر څو راځي چې د الزاماتو تعلق ته نو هغه صرف دغلطه یو میټینګ شوی او یو سیاسي میټینګ او د پی ټی ایم په حواله سره پاره کیسه خبرې اترې شوې وي د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نور ملګرو نو په هغه بنیاد باندې دا کیس رېجستر شوی دی او په دې کې هم زماده معلوماتو مطابق هم دغه الزامات دي کوم چې د نورو کیسونو الزامات دي د حکومت خلاف او د ادارو خلاف بغاوت او دغه ټایپ الزامات دي کوم دوی په دې نورو اف آی آرونو کې یا نورو ځایونو کې لګولې دي دا هغه وکیلان صاحبان په مختلف ځایونو کې لګیا دي هغه خپل قانوني جنگ چې دا کوي او په دې خان کې هم دا غي د پاره قانوني مرسته او دغه چې دا موجود ده
خټک سپ لکتاس چې یادونه وکړه تاسو ول چې دا یوازې یو میټینګ وو او یو اعتراضیه غونډه یا یو لاریون غونډه نه وو نو آیا د قانون د مخې یو څوک کولای شي چې پر یو چا باندې د میټینګ په خاطر باندې تور پورې کړی او بیا یې محکمې ته وړاندې کړی
د پاکستان چې کوم موږ ورته بنیادی دستاویز وایو کانسټیټیوشن اف پاکستان چې هغه شخصي او اجتماعي ازادۍ ورکوي قوم ته او خلکو ته په هغه کې د لیکلي دي چې یو وګړه چې د هغه سره فریډم اف موومنت یعنی د تلو راتلو د ګرځېدو ازادي د تقریر او تحریر ازادي د ژوند ازادي کنه د ژوند حفاظت همدغه رنګ سیاسي جماعتونه یا اسوسییشنز جوړول نو دا ټول په هغه کې شامل دي نبد مرغه دلته چې کوم پښتونخوا کې پولیس ته یا په نور صوبو کې هم او پته نه لګی چې هغه د چا د حکم لاندې دا کار کوي خو هغه د پرمن خلکو خلاف او د پرمن د پی ټی ایم خصوصا هغه خلاف داسې اف آی آرونه درج کړي لکه هغه سډیر لوی لشکر جوړ کړی وي او خدای مکا په هغه کې چې د سډیر لوی ټررریست شامل وي او هغه سره ډېرې غټې وسلې وي او هغه حمله کوي لګیای او ستباهي روانه وي نو دا د دې افایارونو مضمون خو دغه سي د فیک هغه کې لګیدلې دي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مدافع وکیل شهاب الدین خټکوچې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د منظور پښتین د محاکمې د ورستیو حالاتو په اړه جزئیات وړاندې کول. قدرمنو اوریدونکو، له دې مرکې سره د دې خبري مجلې پای ته هم راورسیدو. زرغونه منګل په بل نیم ساعته خبري مجله کې ستاسو کوربنه ده.
تشکر آقای تک.